Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 19 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر له 10 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن د بشري حقونو په نړیواله ورځ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې لا هم روانې دي. په نړیوالو مسایلو کې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د کتنې جزئیات درکوو. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه، د هیواد یو شمیر مهمو سیاستوالو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي څخه د جلا کېدو پریکړه کړې. تمه ده چې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ شي او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان حکومت باید د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې اساسي رول ولري. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي محمد جواد ظریف پرون دوشنبه د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې د اتم کنفرانس په څنډو کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال د افغانستان د ټولو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویې ویل چې ایران غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې وایي سوله د حکومت مهم لومړیتوب دی. خدای زیاتوي چې لومړی باید اوربند وشي او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو ستونزه واره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب مراکچیانو ترمنځ خبرو نن څلرمه ورځ ده. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره پر هغه څه بحث کوي چې د خلیلزاد مطبوعاتي دفتر په افغانستان کې د تشدد کمول او بالاخره یو اوربند ته د رسیدو هڅه بللې. د تیرو درې ورځو په خبرو کې تر اوسه د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د هیواد یو شمیر مهمو سیاستوالو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي څخه د جلا کېدو پریکړه کړې. قاضي محمد امین وقات چې د حزب له پخوانیو مشرانو څخه شمیرل کېده تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې نوي جریان د پیلېدو خبره تایید کړه او ویې ویل دی هم یو له هغو شاوخوا 500 کسانو څخه دی چې دا پریکړه یې کړې ده.
دوی خپل تصمیم ونیولو چې د فعلاً د پاره به د اتحاد شورای حزب اسلامي تر نامه لاندې منګر او موقت جریان په لاره واچو.
ښاغلی وقاد وایي د دې جریان د مشرتابه او کړنلارې د ټاکلو لپاره پلاوی ټاکل شوی چې پریکړه به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. په هغه لست کې چې ځینو خبریالانو خپور کړی د حزب د داسې غړو نومونه شته چې د دولت برحال غړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د پی ایم ایس په نوم د جاپانۍ خیریه ټولنې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ شي. ډاکټر ناکامورا او 15 افغان ساتونکي تیره چهارشنبه په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو لومړی ټپي شو او وروسته یې ساه ورکړه. د نوموړي مړی د شنبه په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته ولېږدول شو. دغه جاپانۍ ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو په برخه کې کار کاوه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. پر ناکامورا د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې پیښې په تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادله ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د دسمبر په 9 پر ټویټر پاڼه لیکلی چې په روانه اونۍ کې د خپل برمته شوي وبخې چې په روانه اونۍ کې د خپل برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري. دواړو هیوادونو د شنبه په ورځ د یو بل بندیان ژو وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ تحصیل دی له ایراني ساینس پو مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې و د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د حکومت د ویان علي ربی په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران تل له متحدو ایالاتو سره د ټولو بندیانو تبادلې ته لیوال دی. د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسي ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د دې کمیټې مشر ستانیسلاو پوزنیاکوف پرون دوشنبه په مسکو کې خبریالانو ته وویل روسي ورزشکاران به د توکیو په اولمپیک کې ګډون وکړي. ډاډه یو چې روسي ورزشکاران به په هغه ډله کې چې د روسیې د اولمپیک کمیټه یې جوړوي د توکیو اولمپیک لوبو ته ولاړ شي. موږ تر وسې وسې هڅه کوو څو ډاډه شو چې د روسیې د اولمپیک ډله به په جاپان کې د روسیې تر درې رنګه بیرغ لاندې سیالي وکړي. هغه زیاته کړه چې د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې پریکړه د روسیې لوبغاړو پر بشري او مدني حقونو سترګې پټوي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون دوشنبه د روسي لوبغاړو او چارواکو کې د څلورو کلونو لپاره په اولمپیک لوبو او نړیوالو اتلولیو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړل. د کمیټه وایي مسکو په هغو لابراتواري اسنادو کې لاس وهلی چې د ډوپینګ په ازموینو کې د نشئی موادو د مثبتو پیښو په پیژندنه کې مرسته کوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې اوس هم روانې دي.
تېرو کلونو اوس پورې یو څه راست روانې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي، ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانوني اوس
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو کاندیدانو سره نور نو خبرې نشي کېدی. د هلمند خلک وایي چې نا امنیو او هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی دی.
موږ خپله په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو، دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخ ته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو د لومړي ځل لپاره په پاریس کې سره کتلي دي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په موکړې د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته. نن د دسمبر 10مه نیټه او د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې بشري حقوقونه لا هم په افغانستان کې په جدي ډول نقص کیږي. د بشري حقوقو فعالان هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د فریبا ظاهر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نامنې نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېر کلونو له اوسه پورې یو څه راست روانې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده، او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانوني اوس موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانوني نه یو. دلته نه د دلته خشونت او تاریخواله شته، دلته قاچاق ده، دلته فساد ده چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
شغل مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخي په خواني کمشنر ده. د مورې تیر ماښام له ازادي رادیو سره خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزاد خدا معافیت فرهنگ پا بیلا بیل دولونو دوام لری. حق کسان چی زواک مندی او غیر مسئول وسلوال لری انتقامو ناخلی ترور او وجنی کوی. کلی چی جگراوی غیر مسئول وسلوال هم فعالیت کوی. موج نس ویلی چی زموج دا بشاری قنو وزیت شده. دا وزیت دا اندشنی ورده. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ، په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 18 کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې 18 کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسا محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور نو وخت نه لري چې له معترضو انتخاباتي ډلو سره خبرې وکړي. کمیسیون وایي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې خپل وروستی چانس هغه مهال له لاسه ورکړ چې له پرونۍ مشورتي غونډې ووتله او زیاتوي چې دوی به خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کارونو ته دوام ورکړي نو د بحران مسؤلیت به یې په غاړه وي.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو له استازو پر ټاکنو د څار بنسټونو، ګوندونو او مدني ټولنو سره له ناستې یوه ورځ وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کار له معترضو ډلو سره مذاکره نه بلکې د قانون له مخې پریکړه ده. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وروسته د مذاکراتو لپاره وخت نه لري.
کمیسیون یو مذاکره کوونکی نهاد نه دی او په دې باندې نور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او گفتگو لپاره کمیسیون سره وخت نشته. دا اخیرنی چانس چې فراهم شو د دوی لپاره او بدبختانه چې دوی د جلسه تر کړل فکر نه کوي چې بل داسې چانس دی.
خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله چې پرونې له کمیسیون سره جوړه شوې ناسته تر کړې وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوړاندې خپلې پریکړې کړي او نه غواړي چې قانوني مسیر ته راوګرځي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی لا هم هیله لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
کمیسیون انتخابات هنوز هم
د وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس هم فرصت لري، شاید زیات وخت تیر شوی مګر بیا هم که وخت پات شي باید قانون ته راوګرځي. هغه څه چې ښکیل لوري او د افغانستان خلک قانع کوي او هغه څه چې کولای شي د افغانستان راتلونکی تضمین کړي قانون دی. قانون ته درناوی او د قانون منل موږ هم دا غواړو. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي په افغانستان کې د کړکیچ، سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به تر غاړې وي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي ټولې کړنې د قانون او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي له اوسنیو ستونزو د حل یوازینی لار د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید.
نو مقابل لوري باید دې ته آماده شي چې کمیسیون لومړنۍ پایله ورکړي او دغه موضوعات اسکار کمیسیون ته تعقیب. نو اضافه لازم فکر کوم چې کوم حل لاره نه لرو که دا پروسه نور هم ځنډیږي.
د یکشنبې په ورځ د معترضو ډلو په ګډون د ټاکنو خپلواک کمیسیون عمومي ناستې ته هیله مندي دا وه چې کیدای شي د روان کړکیچ حل لارې پای وي، خو ښکاري چې لا هم ښکیل لوري په یوه او بل د باور جوړونې په برخه کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې په اوو ولایتونو کې لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو بیا شمیرنه او څیړنه نه ده پیل کړې، او تر خوا یې بیا معترضو ډلو ګواښ کړی چې دوی د کمیسیون د کارونو پر دوام له نورو مشروع لارو هم ګټه پورته کولی شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سهار 5:15 د قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې چې تر دیرشو پاڼو زیات دی ویل سوي چې امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې یې پرمختګ کړی خو داسې نه وه او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلي د محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلې چې ښیي لوړ پوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلې د افغانستان 14 کلنې جګړې ته نه ووایي. په راپور کې راغلي چې دغو چارواکو هیله بخښونکې څرګندونې درلودې خو پوهېدل چې خبرې یې ناسمې دي او داسې شواهد و چې ښیي دا جګړه نسي ګټل کېدای خو دوی دا اسناد پټول. واشنگتن پوسټ د امریکا په پوځ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسنادو له مخې لیکلي د امریکا د ولسمشرانو، د نظامي مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و، ځکه هغوی هڅه کوله امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تیرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. خو ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو له قوله لیکلي چې وایي امریکایانو ته په تکراري توګه درواغ ویل سوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د دې هیواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري، د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي او د تیرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زمینه برابره سوې ده. د واشنگتن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل سوي. ورځپاڼې دا کړی چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادي د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلې چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي. جاپاني خبرونې اساهي شیمبون په افغانستان کې د وژل سوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د تیتسو ناکامورا مړی د دوشنبې په ورځ د ښار ته ولېږل سو. ګڼ جاپانیان او په کیوشو سیمه کې اوسېدونکي افغانان هم د ده درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وو: ته زموږ اتل یې، موږ وبخښه چې ته مو ونه ساتلی سوای. در اویا کلن ناکامورا په افغانستان کې بشری مرستندوی وو او د تیرې چهارشنبې په ورځ له خپلو 5 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د ناکامورا لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته ولاړې چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قوله راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامورا د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته یې ناکامورا ته 4 ساعتونکي ورکړل. جاپان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو په ګډون د دولت وسلوال مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکل سوي چې وایي داسې شواهد شته چې ښایي پر ناکامورا حمله له افغانستانه د باندې تراهې سوې وه، خو وی ویل په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د لشکرګاه اوسیدونکي له حکومت څخه د غلو او تروریستانو پر ضد د کوټلو اقداماتو غوښتنه کوي. د هلمند چارواکي په لشکرګاه کې د جنایي پیښو زیاتوالی مني، خو په اړه یې د جدي اقداماتو خبر ورکوي.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کېږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزی احصائیه د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 6500 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د شار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسلوال غلاو اندیشمن کړی دی.
لشکرګاه کې نسبت څو کلونو مخته امنیت اوس ښه دی. نږدې سیمو کې جګړه نسته. پخوا دلته نږدې سیمو کې جګړه وه، خو یوازې لوی تشویش دغه د توریستي بریدونو دی چې مثلا بعضې وختونه خلک په نشه کېږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډېر اندېښنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتلا نسبتا هغه غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله دا تشویش وړ دی. نو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهم حوزه کې وسوه، چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل سول او عاملین یې په تېښته بریالي سول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 40 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګا اوسیدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګا ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کېږي او هغه کلیدي کسان وژل کېږي، پولیس وژل کېږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښو بیان نه نیول کېږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي. موږ خپل په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخ ته ترور شي، یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تېر یوې میاشت کې 8 تروریستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو 40 نفر نیول شوي دي. په دې کې 13 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډۍ، هدفي وژنې او مسله غلاوې ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبې په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤلین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفوي وکړو موږ هغه لرې کوو، په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې مال ته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او ان شاء الله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دې تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلونو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که څه هم دولتي مسؤلین د غلچکي بریدونو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نښودرو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تېرو 40 ورځو کې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې 11 کسان ترور شوي دي، چې په تړاو یې په نهرسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. په پاریس کې د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د حکومت او روس پلهو بلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره کیږي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو د رسنیو په مخ کې پر یوه میز کښېناستلی دي. د دوشنبې د ورځې دا لیدنه دغه راز د ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زیلینسکي لومړنۍ لیدنه هم ده. زیلینسکي د سږ کال په اپریل کې د اوکراین ولسمشر سو. دا لیدنه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب په پاریس کې وسوه. هدف د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لارې چارې لټول بلل سوي دي. دواړو ولسمشرانو تر دوه اړخیزې لیدنې وروسته په الیزا ماڼۍ کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم څلور اړخیزه ناسته درلوده. دوی له موسکا پرته د کنفرانس خونې ته ننوتل او د کمرو په مخ کې یو بل ته لاس ورنه کړ. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف بیا ویلی چې دغو مشرانو تر دې وړاندې یو بل سره د لاس روغبړ کړی و. پوتین دا لیدنه ښه بللی او ترې خوشحاله و. د زیلینسکي د دفتر مرستیال مشر کریلو تیموشینکو هم ویلي چې دواړو مشرانو د یوې اعلامیې پر مسودې بحث وکړ او پر هر بند بحث په آرامه فضا کې سوی دی. د پوتین او زیلینسکي دا لیدنه تر کېدو د مخه له مخالفتونو سره مخامخ سوه. شاوخوا 15,000 اوکراینیان تر دې لیدنې یوه ورځ د مخه په کیف کې د زیلینسکي د دفتر مخ ته په اعتراض راټول سول. معترضینو ویل چې یو موټی او ځواکمن هیواد غواړي. دوی دغه راز وویل، له دې ویرې لري چې د زیلینسکي او پوتین لیدنه روسیې ته د اوکراین د تسلیمېدو پیلامه نه وي. د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو د یکشنبه ورځې په مظاهرو کې له زیلینسکي وغوښتل چې له ولسمشر پوتین سره وګوري، خو باور دی نه ورباندې کوي. دی وایي، موږ د دې لپاره دلته یو چې په بریا باور لرو او نه غواړو په هغه بیه چې زموږ اوکراینی اتلانو د 300 کاله جګړې په ترڅ کې زموږ د خپلواکۍ لپاره پرې کړې او هم یې په تیرو 500 کلونو کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کړی ناکام شو. روسي چارواکو په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول الحاق کړه. تر هغه وروسته د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو او اوکراینی سرتیرو ترمنځ جګړه پیل شوه چې تر اوسه څه باندې 13,000 کسان پکښې وژل شوي دي. په دې جګړو کې د مسکو د مداخلې په اړه کافي شواهد شته، خو مسکو د اوکراین د بیلتون پالو پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ نه مني.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د خبرو اترو یو بل برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغان حکومت باید د سولې پر راتلونکو خبرو اترو کې اساسي رول ولري. ارګوایی محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون په استانبول کې د آسیا د زړه د اتم کنفرانس په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړي دي. د هیواد یو شمېر مهمو سیاستوالو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي څخه د جلا کېدو پرېکړه کړې ده. قاضي محمد امین وقات چې د حزب له پخوانیو مشرانو څخه دی، وایي چې د دې سیاستوالو شمېر له 500 اوړي. تمه ده چې د پی ام اس په نوم د جاپانی خیریه مؤسسې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه په جاپان کې ترسره شي. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې په روانه اونۍ کې د خپل برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري. او د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسی ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د ډوپنګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون د روسي لوبغاړو او چارواکي د 4 کلونو لپاره په اولمپیک لوبو او نړیوالو اتلولیو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړل.
دا ژوند رنگونه.
اول دی نومره ته وای؟
احسان الله.
احسان الله، ته څو کلنه؟
10 کلن.
مکتب ته ځې؟
نه.
ولی؟
خالی کاش. خاله
خواری که؟ چه خواری که؟
بوتونه منزو رنگوه، جلوه، خلچوه.
نو دغا دی بوتو کار بخی که مکتب تا تک؟
مکتب.
ولی تاسی پا کور که بلچوک نلاره چه کارو کیست کار که مکتب دی مورتا پریخی؟
لون وای مجم.
چه وای ورور دی؟
وای مجم پا تکون که کال که
پلار دی. ولی مکتب تا نلیگی تا؟
آغا په کندار کې ده.
آ خبر ده چې دلته مکتب ته نه دي؟
آغا له خبر ده، پلان میش نه وای.
ته تر اخره پورې هم ده چې دلته کینی بوټ پکې مکتب درس دوشین ته نه ورځي؟
نه خورون وای مزخله، وای ما ځای په کون کې کار کوم.
ته خپل څه غواړې؟ آیا غواړې چې مکتب وای؟
او کون کې زلم کوم، یو کلی نه یم خلاص.
آره ورځ څو جوړه بوټونه رنګې؟
شل جولې، 15 جولې. په دی والا جلنګ کوم، د بل ورځ د غلاس غالبې کې بیا د بل ورځ د چیز بیا زلنګ کوم، بیا جوړ کوم. پوښلی شو
د بوټو رنګول سخت دي که اسانه؟
اسانه دي.
زده کړی دي اوس؟
او پوخ می زده کړی.
بیا تا ته پیسې هم درکوي که اما ټول کور ته لیږي؟
ټول کور ته لیږو. ما ته لکې دولت یې سل پی، یو سل لس پی، شل پی.
بیا هغه پیسې څه کوي ته؟
خوله مې خاله شی پی.
چی خوري؟
بلګلان خورم.
برګر خوري؟
ډو چشم.
کور ته څونه وخت پاس دی؟
پختر اختر کې ځم.
شپې به تاسو چیرته اوسیږئ؟
تلیمې کور نیولې.
کور کې به ډوډۍ څوک درته پخ؟
دما ولور
ښځې نشته دلته؟
نه ښځې، ولې هغه مونږ هلته کندار کې واده درلوده. بومې ته زما لولې څو شپې ما پات ځي پله خپله کډه راولې.
خیر اوسې، ژوندی اوسې.
خیر اوسې، تم ژوندی اوسې. مننه.
قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونه په پاتې څو ثانیو کې ستاسو څو اس ام اسونه پیغامونه لولو. خپلواک صفای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، د ژمي له رسېدو سره په دې ولسوالۍ کې هغه کورنۍ په ډېر وضعیت بد وضعیت کې ژوند کوي چې سرپناه نه لري. دوی د دولت د لاسنیوي لپاره غوښتنه کوي. جعفری لیکي، د قطر د سولې د خبرو لپاره باید افغان ولس ته وضاحت ورکړل سي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. او عبدالله بارکزای له کندهار څخه لیکي، د انتخاباتو د پایلو څخه د ادم خان او شیرینو نکړل جوړ شوی او دوی په ولس ملنډې وهي.